په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونیس پروګرام مهروي خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي چې متحدو ایالاتونو له افغانستان د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې $3.2 billion لګولی دی. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې د جنوري په 13 نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او بیګای خپور کړ ویلي دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې دې مرستو که څه هم ښایي د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو د ښځو او نجونو پر حقونو له تیري د تروریستانو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو له پنخه کولو نه دي راګرځولي. راپور زیاتوي چې د امریکا حکومت او کانګرس ښایي په دې اړه هم غور وکړي چې د افغانستان د امانت صندوق د نږدې $4 billion کنټرول متحده ایالات په لاس کې واخلي. متحده ایالاتونو په 2022 میلادي کال کې د افغانستان بانک $3.5 billion شتمني چې په دې هیواد کې کنګل شوې وې آزاد کړې او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولې. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې $4 billion ښودل شوې ده. سیګار وایي طالبان غواړي دا پیسې دوی ته ورکړل شي خو زیاتوي چې طالبان د دې کار قانوني حق نه لري ځکه متحده ایالات حکومت په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ چې امریکا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړي دوی د ملګرو ملتونو د بندیزونو فهرست کې هم دی. د طالبانو حکومت د سیګار د راپور په اړه تر اوسه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي چې د دې روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښې دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي د امید د کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر اریک چیسون د فرانسې لیموند ورسپانې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډېره ګڼه ګوڼه وي خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر په کمېدو دی. خغلی چیسن زیاتوي چې د فرانسوي روغتون په ټولو 968 کارکوونکو کې په خوا د ښځینه روغتیا پالو شمیر 280 و خو 1650 تنو یې اوس دندې پرېښې دي. چیسن وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه ورو ورو له افغانستانه په وتلو ده او د بې سرحده ډاکترانو ټولنه دوی ته خورا ډېر ناروغان معرفي کوي. طالبانو په تیرو نږدې 3.5 کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي دي د نجونو د منځنیو ښوونځیو لویسو او پوهنتونونو له بندولو وروسته د روان کال په لیندۍ میاشت کې د طبي زده کړو محسیا او انسټیټیوټونه هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل. د یوې نړیوالې محسې د راپور له مخې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره له 6 میلیون زیاتې امیندوارې ښځې او ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه کړیږي. د آی پی سی په نوم د مرستندویه ټولنه چې د غذایي امنیت په برخه کې کار کوي پرون جمعه په یوه راپور کې وویل د تیر 2023 کال له جون میاشتې نیولې د روان 2015 کال تر می میاشتې پورې به نږدې 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه یې د 6 او 9.5 میاشتو تر منځ دي او شاوخوا 6.2 میلیون امیندواره مېرمنې د سخت خوارځواکۍ له وضعیت سره مخامخ وي. د دې ټولنې په وینا له دې ډلې 2.5 سلنه ماشومان په کابل، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو د خوړو د کمیت او کیفیت نیمګړتیا، بېلابېلې ناروغۍ، پاکو او کافي اوبو او روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی په افغانستان کې د خوارځواکۍ له اصلي عواملو څخه ګڼل کیږي. په پام کې چې حماس ډلې نن له اسرائیل سره د فلسطینی بندیانو په بدل کې درې تنه اسرائیلي برمته خوشې کړي. په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمره برمته پلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لورو د غزې د اوربند موافقې په اساس منلې، اسرائیل له خپلو زندانونو څخه 133 تنه فلسطینی بندیان خوشې کوي. حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د جنوري په 9 د هغو اسرائیلیانو خوشې کول پیل کړل چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیل پر قلمرو د برید پر مهال برمته کړي وو. د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې حماس او اسلامي جهاد ډلې تر دې دمه 15 تنه اسرائیلي برمته سره صلیب ته سپارلي او په بدل کې اسرائیل سلګونه فلسطیني وګړي چې ډېری ښځې او کم عمره کسان دي خوشې کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورنیو تلاشیو زور اخیستی ده.
از منطقه
آیتن ون پولیسو د آیتن ون سیمه ل درې پندوسمه کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزی نه لري ونیولې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې په دې هېواد کې ډېر امریکا ته د لیک په شرایطو د برابر او افغان کډوالو د لیک د بیا پیلولو په اړه له واشنگتن سره خبرې پیل کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د ډالر په وړاندې د افغانو د بیل راپریوتو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي یې نور هم زیاته کړې ده.
دغه د ستنې کار کوم زه مزمای نجونې دي ولاکلک خور شي لالورو
په بهر کې ډیره د افغان جنو د کرکټ د لوبډلې د ملاتړ په ترڅ کې پلان نن کې د کرکټ یو کلب هم د دې لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپنې یو کمپایل پیل کړی دی. په افغانستان کې چې کرکټ په تیر جمهوري نظام کې ډیره وده کړې وه، ولې ښځینه کرکټ لوبډلې ته ډیره پاملرنه نه وه شوې؟
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه دا اراده نه لرله چې افغانستان د ښځینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمېر محدود کسان ول چې هغوی نه غوښتل چې ښځینه لوبډله جوړه شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی. له دې ډلې ځینو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو پرون د سلواغې په 12 یو شمېر افغان کډوال ونیول. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په تیرې یو میاشت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو کور په کور تلاشیو په دې ښار کې د ډیری افغانانو ژوند تریخ کړی دی. دا بهیر د روان میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوی او د ځینو کډوالو په وینا پرون د جنوري په 1 هم روان و. په اسلام آباد کې یوې ډیرا کډوالې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي په راپور کې نومیات شي ازادي راډیو ته وویل
از منطقه آیتن ون کوچی 50
پولیسو د آیتن ون سیمه ل درې پندوسمې کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزی نه لري ونیولې. بیا یو کورنۍ چې د استرالیا کیسې لره د استرالیا له سفارت څخه د راغلي وکیل په مرسته خوشی شوه، خو نورې کورنۍ چې کیسونه یې په ملګرو ملتونو کې وو خو دوی ویزی نه لرلی پولیس ونیول او بوی تلل.
په اسلام آباد کې ډیر نور کډوال هم تاییدوي چې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، خو دوی له دې کبله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو له هغې ډلې د کډوالو پر لویه کمیشنرۍ UNHCR نیوکه کوي او وایي دا ادارې د دوی د دې ستونزو د لرې کولو لپاره لازمې هڅې نه کوي. له دوی څخه یوه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
پرون او ورمه ورځ له خپل یو ملګري سره د ادارې ته ولاړم، خو له بده مرغه دروازې بندې وې. هلته یوازې یو یا دوه کسان ناست و او درته وایي له دې شمېرې سره تلیفوني تماس ونیسئ چې د لیدنې وخت درکړي. چا چې تماس ورسره نیولی د لیدنې وخت یې ورکړی، خو څلور یا 15 میاشتې وروسته.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري ویان قیصر اپریدی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوند عالمی په یو لیکلي پیغام کې ازادۍ رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له هغې ډلې د UNHCR او شارپ دروازې بندې نه دي، بلکې د خپلو ځینو کورنیو مسایلو له کبله یوازې د 4 لپاره رخصت دي. خغلی عالمی او په اسلام آباد کې ډیر نور افغان کډوالو د پنځشنبه په ورځ هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې په دې وروستیو کې حتی افغان میرمنې او د هغوی ماشومان هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو مشران نیول شوي او ماشومان یې یوازې پاتې دي، او په ځینو حالاتو کې پولیسو یوازې ماشومان نیولي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو لمخې د جنوري لومړۍ نیټې څخه چې پولیسو د ان او سی په نوم کارتونو د نه لرلو له وجې د افغان کډوالو نیول پیل کړی دی، د جنوري تر 1 پورې شاوخوا 1550 افغان کډوال نیول شوي او له دې ډلې شاوخوا 350 تنه په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي دي. ان او سی هغه کارتونه دي چې افغان کډوالې په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ویزې یا د استوګنې د دایمي کارتونو ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو د دوام په خبرګون کې نړیوالو مؤسسو او د بشري حقوقو ډلو جدي اندېښنه ښودلې ده. پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړ. د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلند په وینا په دې ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 8 لک افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی، پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په دې هیواد کې ډیره امریکا ته د لیک په شرایطو د برابرو افغان کډوالو د لیک د بیا پیلولو په اړه له واشنګټن سره رسمي خبرې پیل کړي دي. د دې وزارت ویاند ورمه ورځ اعلان وکړ چې دوی هیله مند دي چې د دغو افغان کډوالو د لیک بهیر بیرته پیل شي.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان کډوالو د منلو پروګرام ځنډولی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې بهیر د بیرته پیل کېدو په اړه له واشنګټن سره خبرې روانې دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنځمه په ورځ په خپل اونیزه خبری غونډه کې له څرګنده کړي چې د شرایطو وړ افغان کډوالو د لیک بهیر بیرته پیل شي. نوموړي د دې موضوع په تړاو له امریکایي لوري سره د خبرو جزئیات ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ هیله لري پاتې افغان کډوالو ته هم اجازه ورکړل شي چې په امریکا کې میشت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې کړې چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د افغان کډوالو پر ضد خپلې هڅې زیاتې کړې دي. یو شمېر افغان کډوال په اسلام آباد کې دا وضعیت تاییدوي او وایي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال رفیع الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی څو ورځې کېږي چې پولیس هر ځای په افغانانو پسې ګرځي، وضعیت ډیر خراب دی. که چار لیټر یا کوم بل سند ورته وښیو نه یې مني. موږ دلته په ډیر خراب وضعیت کې یو. د پاکستان په پلازمینه کې یو بل افغان کډوالې نوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مو د پاکستان د غازی قرار است که هر
موري وای هر څه مو چې درلودل په دې دوو کلونو کې مو مصرف کړل. پولیس مو زوروي هر شپږ میاشتې باید ویزه تمدید کړو. د ویزې لګښت له یوې خوا، د ژوند او کورنۍ مصارف له بلې خوا، دې ټولو موږ ته سخت اندېښنې او پریشانۍ را پیدا کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په ویژایي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د فرمان زرګونه هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او د پاکستان، قطر او امارات او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړولو په تمه دي، له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په لندن کې د کرکټ یو کلب په بهر کې د ډیره افغان جنود لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپنې یو کمپاین پیل کړی دی. لدې اعلان وروسته د انګلستان کرکټ بورډ د افغان جنود لوبډلې سره مرسته اعلان کړه. د استرالیا د کرکټ یو پخوانی خزینه لوبغاړي له افغان جنود سره د انلاین مرسته کمپاین پیل کړ. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لندن د مری لبن د کرکټ کلب یا ایم سی سی پرون اعلان وکړ چې په بهر کې د ډیره افغان جنو د کرکټ لوبډله به د کډوالو لومړنۍ ډله وي چې د دې کلب په نوښت د کډوالو د کرکټ د ملاتړ لپاره د بسپنې د صندوق مرسته ترلاسه کوي. د صندوق ته لومړنۍ 1,000 پاونډه بسپنه د انګلستان کرکټ بورډ ورکړه. په دې پسې د استرالیا د کرکټ پخوانی لوبغاړی میل جونز چې اوسمهال د کرکټ مبصره ده د افغان جنو د لوبډلې لپاره د آنلاین بسپنې کمپاین پیل کړ. په پام کې ده چې په بهر کې د بې ځایه شویو ټولنو د کرکټ د ملاتړ لپاره د ایم سی سی صندوق په پیل کې 1.24 میلیون ډالر بسپنه راټوله کړي. د دې کلب مشر راب لینچ پرون په یو بیان کې وویل کرکټ دا ځواک لري چې خلکو ته الهام ورکړي، یو موټی کړي او ځواک وروبخي. نوموړی زیاتوي چې د دې نوښت هدف دا دی چې هغو کسانو ته امیدونه او فرصتونه برابر شي چې ډیره اړتیا ورته لري. افغانستان د نارینه وو یو ډیره ځواکمنه لوبډله لري چې په تیرو 2 لسیزو کې په خپلو پرمختګونو سره په ټوله نړۍ کې د کرکټ مینوال حیران کړل او له 2013 کال راهیسې د کرکټ د نړیوالې شورا له 12 دایمي غړو څخه ده. په 2023 کال کې استرالیا د نجونو پر سپورت د طالبانو د بندیز په غبرګون کې له افغانستان سره دوه اړخیزې لوبې ودرولې او په همدې کال د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو د کرکټ ډیره ځواکمنه لوبډله نه لرله. د کرکټ شنونکی او خبریال وصل وصال وایي چې په افغانستان کې د نجونو کرکټ ته هیڅ کله جدي پاملرنه نه ده شوې.
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه دا اراده نه لرله چې په افغانستان د خزینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمېر محدود کسان ول چې هغوی نه غوښتل چې خزینه لوبډله جوړه شي، خو سرل دې هم بیا هم د خزینه لوبډله جوړولو لپاره هڅه شروع شوې. 15 خزینه لوبغاړو ته قراردادونه ورکړل شول، خو د نظام د بدلون وروسته نو تعلیم بند شو، نو کرکټ خو لا ډېره لري خبره ده.
د جمهوریت نظام لپاره زید ورسته لهغه 15 جنو څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړې و، ډېره برخه بهر تولاړي او اکثرا په استرالیا کې ډېره شوې. دینجونو د کرکټ نړیوال شورا ته په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې په استرالیا کې د افغان جنو د کرکټ لوبډله ومني، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د افغان جنو لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د بی سرحد کرکټ له لوبډلې سره یو نمایشي لوبه وکړه چې د کرکټ د پلویانو پام ځان ته راوړاوه. ورسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د محدودیت ترڅنګ پر سپورت او نورو ټولنیزو فعالیتونو یې هم پوره بندیز ولګیت.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روختنه ریوال سازمان خبرداري ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو ځندې د افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړلو پروګرامونه ګواخي. د دې سازمان یو لوړ پوړي چارواکي وړ مورز له دې سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خوشنۍ وښوده. په عین حال کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګوزن ناروغي اخته دي، د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید لا زیاتې هڅې وشي.
د امریکا د ولسمشر لوري د هغه فرمان روسته چې د نوي ورځو لپاره د متحده ایالاتونو د تقریبا ټولو بهرنیو مرستو د بندولو پاړه ورکړ، د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د اقدام په افغانستان او پاکستان کې د ګوزړ ناروغي د مخنیوي پروګرام لګوخ سره مخامخ کوي. په ختیځ مدیترانه کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمهیز مشر هنان بلخی د چهارشنبه د ورځې ناوخته یو آنلاین کانفرنس کې له روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خوشینه خودلې.
د پولیو په ختمولو کې د متحده ایالاتو مرستې قطع نه دي. په اوسنی وخت کې موږ د نړۍ په دوو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو، او د پولیو او نورو ټولو انتقالیدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د هڅو او نظارت لپاره د امریکا مرستې حیاتی دي.
هغه له هنان د غشان ویلي چې په افغانستان کې د ګوزړ ناروغۍ د لمنځوړلو مخنیوي لپاره د پولیو واکسین تطبیقول مهم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزړ پیخې ثبتېږي او لا هم له ماشومانو ژوند داخلي. تر دې وړاندې هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2023 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبت پیخې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبت پیخه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د یادونې ده چې د جنوري میاشت په 20 نیټه له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلولو په اړه هم خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګوزړ ناروغي اخته دي، د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ناغېړي ونی شي. د کابل ښار اوسیدونکو فاضلې په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
زما لور چې د لسکل نه ده او یو په خای کار نه کوي، له حرکت او لیدلې نور ډېر مې وګرځول په شفخانو باندې، خو متاسفانه چې ښه نتیجه مې وانه خسته او خنه شوه. نور لټولو لامدې خاطر نو لټولو خوندورونه مې هیله ده چې د پولیو واکسین په برخه کې بې توجهي او بې غوري ونه کې، او زه مې چې د لور دی وضعیت ته ګورم نور ډېر ورته ځورېږم.
د پولیو واکسین د تطبیق په اړه دا ټینګار په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا تمویل چې وسپن شوی د پولیو نور او ساري ناروغيو د لمنځوړلو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د څارنې په هڅو کې د پام وړ رول لوبولای دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې لمراسم وروسته په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او همداراز اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. ښاغلی ټرمپ وخت تر بیا رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولې دي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو د درې میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورون کوم راستو حیاتي درملو روغتیایي خدماتو خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي د ډالر په وړاندې د افغانو د بیل را پریوتو سره د خوراکي توکو بیل وړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتی نور هم زیاته کړې ده. د دې ادارې د معلوماتو لمخې په تیرونه کې د افغاني ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې شاوخوا وسلنه کم شوې ده. نور حال د عبید سپوږمۍ پر رپورت کې
لکه خور شی لالو دغه دستنی کار کوم زه مزماین جوړونه دی ولکه دغه یو مخامخ
دی فرا ولایت اوسیدونکو فریدا وا دا چې دی وی یو لس کسې ز کورنۍ سرپرست د وای چې د خوراکي توکو د بیې د لوړې دوه عمل نشي کولای چې د کور ضروري خوراکي توکي پوره کړي.
مریض سم لا که دوند لرم چې تر ډاکټر پورې لا ولاړ سم خو روزاریو یدانه کا کو زمې د غم په زندان کې باندې د خور لا که شی لالو په خواله شو یو د غراتل یو مسلم رستي مرستي یو وړم وړ یو شی مې راتل اوس ولکه شی لا په مور جوړي دا د ماشام یو پیاله چای وی یو ګوله اوس چې جوړي ولکه په شی لا جوړي یا یو بور د اسلامه گای ستګ یو وخت نست سل وخت نست یو وخت ست
د ننګرهار ولایت بل اوسیدونکو امیده هم د روزګار سختې اخیستې او د خپل ستونزو کیسه کوي.
هر څه قیمت لري وړم قیمت دي بازار جدان دا هم قیمت ده مزابوروی چه بازار سه قیمت لوری او چی ارزان دا خو قیمت لوری چه ارزان هم شنو چه پیسه نی پچی شو اخلو او خو کارشتان نشتا ده ده غوری آقا دستا خبره مخی دیال نصر پیمان دیال نصر پیمان یا زر دری سر پیمان بشکه اوز یا سر سر بان بشکه ده مثال چه پر پینز سمشی چه پیسه نیمون پچی شو باره مخلو
دا په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیې په لا پریوتو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتی نور هم زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د جنوري په 10مه بخپل تازه راپور کې د دې موضوع په ټینګار زیاته کړې چې د تیری اونۍ په ترڅ کې افغانۍ د امریکایي ډالرو پر وړاندې 1.6% خپل ارزښت له لاسه ورکړی چې د بازار په بیو یې اغیز کړی او اوس هم دا بیې د تیری اونۍ په پرتله لوړې پاتې دي. دبليو اف پی زیاتوي چې ډیر مهم خوراکي توکي لکه اوړه غوړي وریجې له بهره وارديږي چې د اسارو بیو کې بدلونونه پر قیمتونو اغیز کوي. راپور کې راغلی چې د خوراکي توکو سربېره د سون توکو بیې هم لوړې شوې. په ننګرهار کې د خوراکي توکو یو هټیوال شاهد الله شاهد د یو شمیر لومړنیو خوراکي توکو د اوسنیو بیو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو کیلو چای خچې 200 افغانۍ او یو بوجه وړه 450 افغانۍ او یو بوجه بوره 50 کیلو 2400 افغانۍ او یو بوشته وړي لس لدرا 1500 افغانۍ دا د نن ورځې ریټونه دي.
د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا ورسته تر هغه نور هم ولوي د چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت له رسیدو ورسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وزنډولې. خاغلی ترامپ ویلی چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوګراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او ثبات ساتلو لپاره په پرله پسې ډول لسګونه میلیونه ډالر لیلام کړي دي خو یو شمیر اقتصاد پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو حکومت دا کار لنډمهالې لپاره حل دی خو اوږدمهالې لپاره اغیزمنه چاره نه ده. اقتصادي پوهان په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د کنټرول او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره دغه هیواد سره د نړیوالو په دوامداره مرستو ټینګار کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې نږدې 40% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک هم وایي د اوبو سطح په سیمه کې ډېره ټیټه شوې او دوی په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. عابد سپوږمۍ نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې 90% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. او چا د پنشن به په ورځ د جنوري په 1 په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر په دې اړه اندښنه ښودلې او لیکلي دي چې د دې وضعیت اصلي لامل د اوبو د سرچینو وچیدل دي. د او چا د معلوماتو له مخې 30% افغانان اوس مهال له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. په افغانستان کې د اوبو د کمښت ناورین چې لامل یې دوامداره وچکالۍ، د اوبو د زیربناو نشټوالی او د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت ښودل شوی د میلیونونو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. د ننګرهار یو اوسیدونکي حکیم الله د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
واکن دی چې د څخاک او د سکلو اوبه چې دي سطح ډیره زیاته کېوتې ده. یعنی که وزرته وایم چې د هغې یو علت خو دا دی چې بارانونه یا ورښتونه سطح ډیره کمه ده، هغه نشته دي. لکه د زمونږ په طرفونو کې چې دا د اوبو سطح په عظیمي شکل باندې لاندې کېوتې ده تقریبا، او پات شو د څخاک اوبه خو یعنی هغه معیاري اوبه چې کوم هغه د انسان د صحت لپاره برابرې دي، هغه اوبه تقریبا 90% هم موږ نه لرو په دې ساحه کې 90%.
په لویدیز افغانستان کې هم ورته وضعیت دی. د هرات د تورغونډۍ اوسیدونکي مبارز وایي
چاهای او فرګردیده کې تقریبا 60
په هرات ولایت کې د تورغونډۍ ښار کې خلک په ځنګړي ډول د دوبی په موسم کې د اوبو له جدي کمښت سره مخ کیږي. 50% څاګانې چې خلکو کیندلي اوبه یې تروی دي او د څښاک وړ نه دي. کلونه وړاندې د ملي یووالي شورا لخوا د اوبو پایپ لاین غځول شوی و، خو د کمزوري مدیریت له امله کار بشپړ نه شو. اوس 40% خلک له ټانکرونو اوبه پیري.
په کابل کې هم خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. صبرینا چې د کابل اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل
برق نه باشه او خیرش نیسته، ما منزل 5 هسته هیچ امکان نداره از کجا بریم.
موږ په 15 پولیس ودانه کې اوسیږو، او به د پیسو په بدل کې اخلو. میتل لرو خو یوازې د شپې 3 ساعته او برازي د ورځې او بنشته. هر ورځ وینو چې خزی او ماشومان نه تشو ستلونو سره د اوبو د کتارونو انتظار باسي. خلک له ټانکرونو اوبه پیری، خو دا کار ورته ډیر سخت تمامیږي.
د اوبو د چارو پوه نجیب الله سدید بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر سیلاب داریم تا آبای نورمال.
موږ په افغانستان کې سیلابونه ډیر لرو خو نارمل اوبه لږ دي. له همدې امله سیلابونه د ځمکې لاندې اوبه نه تغذیه کوي چې دا یو جدي ستونزه ده. موږ خپلې مهمې اوبه له لاسه ورکوو، د اوبو سطح ورځ تر بلې کمیږي، او که د دې ستونزې هلته پاملرنه ونه شي راتلونکو کلونو کې به دا یو لوی ټولنیز ستونزه شي.
د یو چا د معلوماتو له مخې د اوبو د کمښت سربیره 28% افغانان لا هم له غیر معیاري تشنابونو څخه کار اخلي او زیاتوي په 2015 کال کې د اوبو روغتیا او فاضلاب خدمتونو د برابرولو لپاره 240 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده، چې تر اوسه دوی یوازې 8.4 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. یاد سازمان وړاندې ویلي و چې که د ژمي ورښتونه کم وي او د 2015 کال په پسرلي کې تودوخه زیاته شي، نو د اوبو کمښت به لا پسې زیات شي. د څو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې افغانستان د اقلیم د بدلونونو له امله تر ټولو زیانمنو هیوادونو کې راځي. په وروستیو کلونو کې وچکالی، سیلابونو او د کرنیزو ځمکو او کورونو تخریب د افغانستان د اوبو ستونزه نوره هم پیچلې کړې ده. د اوبو کمښت نه یوازې د کرنې برخه اغېزمنه کړې، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي چې متحدو ایالتونو له افغانستان د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې $3.2 billion لګولي دي. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې د جنوري په 13 نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او بیګای خپور کړ، ویلي دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې دې مرستو که څه هم ښایي د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو، د ښځو او نجونو پر حقونو له تیري، د تروریستانو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو، د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو له پنخه کولو نه دي راګرځولي. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي چې د دې روغتون د خزینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښې دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي، د امید د کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر ایریک چیسون د فرانسې لیموند ورځپاڼې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډېره ګڼه ګوڼه وي، خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر په کمېدو دی. ښاغلی چیسن زیاتوي چې د فرانسوي روغتون په ټولو 968 کارکوونکو کې پخوا د ښځینه روغتیا پالو شمیر 280 و، خو 1650 تنو یې اوس دندې پرېښې دي. د یوې نړیوالې محسې د راپور له مخې په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره له 6 میلیون زیاتې امیندوارې ښځې او ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه کړیږي. د آی پی سی په نوم د مرستندویه ټولنه چې د غذایي امنیت په برخه کې کار کوي پرون جمعه په یو راپور کې وویل د تیر 2023 کال له جون میاشتې نیولې د روان 2015 کال تر می میاشتې پورې به نږدې 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه یې د 6 او 59 میاشتو تر منځ دي او شاوخوا 6.2 میلیونه امیندواره مېرمنې د سخت خوارځواکۍ له وضعیت سره مخامخ وي. د دې ټولنې په وینا له دې ډلې 2.5 میلیونه ماشومان په کابل، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یو این سی آر وایي په هغو غیر قانوني کډوالو کې چې په تیر 2023 کال کې لویدیځې اروپا ته د رسېدو په نیت یونان ته تللي دي، افغانان د سوریې له خلکو وروسته دوهمه لویه شمېره جوړوي. یو این سی آر په یو راپور کې چې پرون یې په خپله ویبپاڼه خپور کړ ویلي چې تیر کال ټول ټال 45,412 کسان د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي، چې په دې ډله کې 15% سوریایان، 26% افغانان، 12% مصریان او همداراز له فلسطیناوي، له اریتریا له هر یوه څخه 4% کډوال شامل دي. په پام کې ده چې حماس ډله نن له اسرائیل سره د فلسطیني بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشي کړي. په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمره برمته پلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لورو د غزې د اوربند موافقې په اساس منلې، اسرائیل له خپلو زندانونو څخه 133 تنه فلسطیني بندیان خوشي کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي؟
ملګرو د احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتمات د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لري.
وګړی چې ګیله کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي؟
شکنجه روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کاری کړی نه و، نو باید اول یو نه کې کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
نن نن پام دې خلک خبرې کوي و باورې چې ګلې د دوستانو په مانځ کې څومره فاصله زیاتوي له یو بل نه د ګلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کیدلی شي قدر من اردونکو د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانس کې ګلې کول هغه سدي چې څوک مثبت اړخ ورکوي وای ګله له دوست څخه کیږي خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګله کوي د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړوړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي نو ځکه مجبوریږي چې خپل ملګري څخه ګله وکړي خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګله کول ورزنه عادت وي د کابل اوسیدونکو مریم وایي چې ډیری وخت ګله لږ چا څخه کیږي چې دوی حساب وربند کوي خپل غنی خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي
خو په اکثریت ګیلې خدای هغه چانه کې چې دې دل باندې ګران وکنه ته خفکیږي دا څوک نه خفکیږي چې ته دغې نه ډیره تمه لري او هیله لري نو نه چې دې چانه خفکیږي اتمان خامخه هغه سره کوم جمعنه کوي مثلا ته ما سره یو جمعنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما غا کار نه کی نو بیا خامخه ز خفکیږم ځکه چې زما تمه تا ته درچ ته زما کار کوي ما ته وای چې زه یو چیته تا سره زم بیا تر ناراضی نو زه خامخه غلی کوم زه به بل چا سره کینم وای چې دا ما ته وای چې زه تا سره رازم خو غیر انغله نو ام دې لپاره اکثریت غلی ډیر کیږي
دا به کومه بعد پایله لري څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفکیږي هغه ته باید مخامخ وایي چې زه دا غستا کار د عمل د سبب دا ده چې زه خفه شوم تا باید څه کړی نه و خیر کدا زل دي دا اشتباه وکړه بل زل دا کار مکوه هغه ته وایي چې نه تا نه خفایم کزه یو بل چاته دا کیسې وکم هغه بیا یو څه د ځان جوړ کی نو خامخه د دوستی ترمنز یو فاصله ایجاد کیږي نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ وای چې زه د تانه خفه یم
دسی ملګری لري چې هغه په دسی مسایل خفه کیږي چې هغه مهمه نه وي او د څه وخت تاسو ته ما کوي تاسو سره رسیدګي نه کوي حق نه خفه کیږي
او اکثریت کورنۍ ترمنز دغه سي ډیر ګلې کوي زه خپل هم دسی يم چې چا سره دومره کار نه لرم اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم کور کې څه مشکل وي هغه کوم د چا نه دومره ګلې نه کوم یعنی دومره موږ باید دومره ډیر کم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکي خپل ځان خپه کو
ګیله کوون کی ته دی ګیله توان څه ده
شکنجه روحي ده ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه و د سی باید ویل نه و د سی کار به کړی نه و یعنی فکر کوله اول به دا کار کړی نه و یو څوک چې یو کار کوي هغه پويږي چې کوم کار څه کوم خامخه زما مقابل طرف خپه کیږي نو باید اول یو نه کی کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي
ادریس افغان هم ګلې په دوو برخو ویشي هغه وایي چې ډیری وخت ملګری داسې ګلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلې نشي
چې فکر کوم ګلایا دوه ډوله ده یو خو ګلایا دار چې پسندیده ګلایا یعنی هغه کې دلیل یو نه پسندیده یا هغه کې دلیل نه مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بی اعتنایی د ملګری نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چانه ګلاو کې موثر ارتباط نه لري دوی سره یا په منځ کې سوء تفاهم وشي یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري یا هم د چا شیطانت په منځ کې یا امکان نشته دا دلیل نه ای بل څوک چې د چانه توقع لري انتظارات لري هغه نادیده ولیدل شي او کتل شي او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه د ورځې خوانه په مکتب کې ما درس ورکاو د شپې خوانه په پانتون کې درس ورکاو ملګرو د سي احساس کاوه چې دا یا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شو یا ته ماته د مغرور لفظ استفاده کړي د چې تا غرور او تکبر پیدا کړي خو ته به وخت ورته نه لري شخصي احساساتونه چې هغه په نظر کې باید ونیول شي نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ول ما ته زنګ نه وهي او زه چې د وظیفې نه راځم د سي ګنګ سګل یعنی ستړی شم او ستومانه شم ول نو یعنی زما مطلب دسته دی چې دوه طرفه باید درک کی او درک کی کول شي او نفر شي موضوع عمخ ته ورسیږي، نو دغه انتقادونه او کله کله ناپسند انتقاد کیږي، دا د کورنۍ نه شروع کیږي، د ملګرو نه خو بیخي زیات دی. ملګری مان همیشه خفه یا دا انتظار لري، مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کیږي، حتی د جمعې په ورځ نه کیږي، څوک نشي کولی شي حل کړي. نو
بله، ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتې دي، ډیرو نږدې ملګرو تر منځ کې بلاخره ګیله د کینې لامل کیږي.
بې ځایه ګیله او نه درک کول د مقابل لوري دا خو واقعا چې بد اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره، یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیله کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کې. مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوی. دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کیږي. دې ته باید د حل لاره، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی. بیا یې درک نه کوو، بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه ګیله ونه کړي، د ځان پاک لره توه په کومو مواردو کې تاته ګیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چا نه ګیله وکړم، یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کیږي، هغه انسان د بې توجهي کیږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات را ولاړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنه ونه کړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت وي هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګیله پیداویږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې را ولاړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې مانه ډېر خفه کیږم.
دویشت کلنې څانګې مهری ته چې په دې تنکي عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړې دی، وایي دا دې ته وخت نشي پیدا کولی چې له خپلو دوستانو سره د پخوا په څیر اړیکې ګرمې وساتي، خو هغوی فکر کوي چې دا خپله نه غواړي چې له هغو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې جنو طبقو کې دي، کله لکان یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو څه. اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري، خو ور سره خبرې وکړي، ورته زنګ وي، وی ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وی ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیچ چا ته رسیدګي نشي کولی، سخته ده، ځکه سهار نه تر مخه پوراتمن یو څوک وظیفه کوي، یا یو دیاړي کوي، یو کار کوي، یو مزدور کوي، شپې چې راځي اتوان آرام کوي، وخت نه لري. د ژوند زه درته زمانه ټول ملګري ډېر خواشینی دي، وایي چې میریا ته نشي کولی، مونږ ته مسیج نه کوي، ته مونږ ته زنګ نه کوي، زمونږ پوښتنه نه کوي، یا زمونږ کور ته نه راځي، ته مغروره شوی، ته داسې. مشکل دا نه ده، زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم، زما د ژوند مشکلات ډېر دي. سهار نه وزم اووه بجو نه، تقریبا کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم. سهار نه تر ماښامه پورې وږي اوسېدل ډېر سخت دی، ډوډۍ وخورم، مونځ وکړه، ډېر مثلا مېلمه یا څوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم، که نه لس نه وروسته زه آرام کوم. زه موبایل ته ډېر وخت نه شم ورکولی، ځکه وظیفې کې اوسې ډېر نه شي کولی چې مسج ازان ته ځواب ورکړي، او که کور ته راځي د ستړیا نه تو نه شي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي، مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي، که نه. د ځوانانو دغه څه مشکلات دي.
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو تر منځ ګیلې او ګزاري نه وي، هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي؟
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي، ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده. که یو ملګری د درک وکړي، هغې سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولي، هغې هغه مشکل
مشکلات درکې دغه د نه پښتنه کولو دلیل باندې پوی شیخ پل ځان پوی کی اور کا هغه ډیر خمل ګرځي هیڅوک د ګلې وخت نه پیدا کوي درکې کنه احساسي که درک نو سی یو څوک درکونه کې یو څوک د مشکلات اونه ویني او اور باندې زړه د اونوس وځي کنه هیڅ کله ګلې نه کوي
خپل په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دی له خوړلانو دی ګیلا کوي
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم دومره مشکلات لرم نشم کولای رسیدګی نشم کولای اتمن یو بل څوک هم دسته دی کنه ټول خود راه ژوند نه لري افغانستان کې څوک راه ژوند نه لري کاغه زلمی ده کاغه جلکه ده کاغه پلار ده مور ده که هر څوک ده خواري کې زحمت کې چې ځان ته یو څه پیدا کی کورنۍ سپورت کی یا پلار سره وګور کی یا ورور سره یا کور سپورت کی ټول همدغه مشکلات کې اخته دي ټول
بله
افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري
بله
هغه مسؤلیت باید ادا کی نو زه چې یو څوک در کوم باید نور ما در کله زه ګله کوم چې ما څوک نه در کی دغه ګله ما همیشه مثلا د سن ځان سره کړی دی چې د دوستان د ملګرو ول ما نه در کی ول زما ژوند حالت نه ګورو یو مثلا خوشینه کیږم چې ما ته مغرور شوی خود خوش شوی زم دې کې خوشینه کیږم مثلا ګلم نه خوشینه کیږم چې ول ما نه در کی
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دای هم ګیلمن ملګری چې حق نه حق خفوي ډیر لري هغه د ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي خدا مشوره هم ورکوي چې ډیر ګیلې ملګری کمزوري کوي
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي یا یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي زما په نظر د دې سو لامل کېدلی شي یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پښتنه نه کوي یا له یو بل ګیلمن البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن یو خبره به کې دا وي چې زما پښتنه ونه کړله یا زما واده ترانه غي یا ملي ژوندۍ ترانه غي دغه مسایل پکې وي نو یو باعث دي دا کېد شي چې لوی خو اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری کده بل پښتنه نه کوي دا په خوبته کې ګډون نه کوي نو اقتصادي مسله پکې وي بل خبره پکې دام وي چې ډیر کله یو ځوان مصروف وي هغه نشکول چې په وخت د ملګرو په دغه خو یو یا نور مراسم کې ګډون وکړي نو دغه ځینی لاملونه وی چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي بل مسله پکې دا وی چې یو نفر وی یا یو ځوان وی لبل ملګری مرسته وغواړي خو داغه پکې وسه نه رسیږي دا د دې باعث کېدل شي چې یو بل ګیلمن شي په مجموعن کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدل شي چې ځوانان یو بل وخت نیم ګیلمن شي
کله چې راتوي چې په ملګری که دسی کس لره چې هغه همیشه حق نه حق ګیلې کوي مثلا که یو د ټلیفون زنګ بل ملګری پورته نکړي نو بیا ګیلې کوي دا ګیلې ډېرې اوږدې سي پسې دسی کوم څوک لره په خپل منځ کې
بله زموږ یو ملګری دی د عرفان الله رشید په نوم باندې یادی البته نو وایي واخلم ما ته میسج وکي یا پیغام وکي په واتس اپ کې یا هم بس کله ټلیفون وکي یا زه په وخت ځواب نه کوم بیا حتی دومره ګیلې مون وی چې نور ملګرو ته بیا زما پړه باندې وایي چې دته می په دغه ورځ باندې دغه سات باندې زنګ وهلې او د زما ټلیفون ځواب نه کړ د په ما کبر کېو یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګری زمنګ نور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې ګیله من کیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي ګیله زړه ترازی کله کله یو ډول ناهلی شي چې ول د زما ټلیفون ځوابي یا ول زما پوښتنه نه کوي
ګیلو کول او زیان خپل هغه کاس ته چې ګیله کوي څه کېدلې سي تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي خو امغه عمر ځانم زوروي کدا موضوع تاسو ته روښانه کوي چې خپل ګیله کون کوي کاس کې انجلې وي کالک وي هر ځوان کوي چې ګیله کوي خپل د ته څومره ځان رسولې سي
ګیله من کېدل یا ګیلي کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي ځکه که یو سړی له یو بل ګیله کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار د دې باعث کیږي چې د په وجود یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري په کار دا چې ځوانان هغه کې انجن وي که هلکان وي دوی باید ګیله من نشي ډیر کله په انجنو کې هم دغه مسله وي چې له یو بل ګیلي کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي او په کار دا چې هغه کسان چې لیوبل ګلی کوي په زید چې ګلو کی باید هغه ستونزي هغه خبره ته د هلي ولاره ورولټي ترک ځوانانو چې لیوبل د پیسو غوښتنه کوي یا تر یو تمل لري نو په کار دا چې د نورو په تاوم باندې باید دوی پاتې نشي په خپل لاس په کار شي او په ډیر یو کم ځای کې د بند راغې نو به کول شي چې نور ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا وسره هغه مرسته ونه کړل نو به دا د ګلی حق لري البته هغه پر ځای د هغې چې دغه نفر وسه کیږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کیږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کیږي چې د یو ډول رواني البته اختلالات ومخته شي.
جنجال نه بالاخره سي د ګلی ډېر اوږدې سي د ډېر وخت ونیسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کیږي څومره یو له بل نه د لریوالي د کرکې د نه خبرو د دو شیانو لامل څومره کیږي د ګلی بیا په تیره بې ځایه ګلی
حقونه حق ګیلې دا د ګیلې کې کیږي او وخت تر رسیدګي ونی شي یا غنه حق ګیلې وی هر ورځ ګیلې وینو که یو سړی دیوچا کې لاخلی خو کده سپمې شکل کې او ګیلې دو وینو سړی به تر رسیدګي وکي یا د هلي ولاره به تور ولټي او کده هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستا پټړه وته ګلی کوینو اتمن مدد د ځوانانو ترمنځ د فاصله بایس کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي هر ځوان چې د هغه انجلۍ دا او که حالت د اتمن د کورنۍ پورې تړلې دي دغه ډول ګلی بهاني کول خپل پټولونه کې د نفاق بایس ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطکېدو بایس هم کې لشي نو په کار دا چې د ګلو په ځای باید موږ عملی کار وکړو لچا هیڅ وخت ګیلمن نشو.
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه غدا چې کله ناکله د ځوانانو ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانګ پیښینو بیا یو بل نه ګلی کوي په ځای د دې چې ګلی وکړي کچېرې مقابل کاس درک شي چې هغه کار لري هغه لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې هغه ته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې جواب کړي کور ته ورشي د ګلی په ځای درک څومره مهم دی؟
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی که یو څوک لیبل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او ته په وخت ځواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کیږي خو هغه بل تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دې بند وي د ته په وخت ځواب نشي ورکولی ستونزې ولاړولی شي او په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ولټو او مقابل لوری باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو پښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه تکړه یا یو وخت مې دغه کارو ته زما لاسنیوی ونه کړ یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي نو ځوانان ته په کار دا ده کینجون وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او لګیلو دی تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي البته دوامي
خپل ګیلمان انسان او نور کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولای شي خپل کاست یې همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نور ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه د څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت به خلمان ځلار شي
ماتمن له څوک چې لوچا ګیله کوي هغه به ځینی غوښتنې له مقابل لوري لري مده په یو څه باندې له مقابل لوري ګیلمن کیږي اول دې هڅه وکړي چې کار کده د وسې وی یا تری وندازې پر د حل کول شي یا د هلي ولاره او تلټول شي د دې په خپل لاس په کار شي مثلا زما یو کار د وسې کیږي د دې په خپل کول شم چې د هلي ولاره ته ورغلټوم خو زه په زور د کار اخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم دا واقعت چې بی انصافي ده نو په کار ما ته دا چې د کار چې زه پراتونکو ملګری ګلم منکیږم یا تری ګل کوم خپل باید تری وندازې پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لوري ته یو قنات ورکم چې دوه مرزما د وسه کېده او دغه پاتې کار شیدې یا دغه پاتې خبره شیدې کده ته وته د هلي ورلا ورولته یا صد وسه کې یا یو بل ملګری کې کمکاري کول شي دغه البته یو هلارې کېدل شي په کار را شي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو او لګلو باید تیر شو عملا کار وکړو چې سم رزم په وسه توان کیوي
درن دوستانو
دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری
سنم جڑے دہشا مروانو